په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې شوې. قدرمن دوستان، اوسه اجملن د اوسه نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې مازیګرنۍ خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. نور رپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سرکه د مهمو خبرونو سرټکه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وای د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعشو 13 تنه غړي وژل شوي دي. او پاکستاني چارواکي وای د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیر شپې د بریدونو له کبله د وژل شوي شمېر 45 ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. نوموړي ویلي چې هیواد به یې تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر سره ولیدل. په دې وروستیو کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرني سیاست سلاکار سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر لارو چارو به بحث وکړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزه بولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش 13 غړي وژل شوي او اویا تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه قول اردو قمندان جنرال امان موبین په بلخ کې وی خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه ډېر د داعش غړو د جوزجان پر درزه بولسوالۍ حمله کړې او د دې ولسوالۍ د نیولو هڅه وکړه چې بیرته په شا وتنبول سو. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. په کابل کې د ازادي راډیو د خبریال په وینا امنیتي ځواکونه د ښار په تقریبا ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډېرې شوي دي. نو تر دې مالا ته افغانستان مهم خبرونه وسم څو سیمیز او نړیوال خبرونه سمو شاخله ازادي راډیو ری. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تیر شپې د بریدونو له کبله د وژل شوي شمېر 45 ته ورسېد. وروسته له هغه چې د پاړچنا روغتون چارواکو او سیمیز حکومت نن ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي حالت خراب دی، نو شاید د مړو شمېر نور هم ډیر سي. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ډاکټر صابر حسین ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 201 شپېته قربانیان ورول شوي چې د دوه شپېته ټپیانو وضعیت خراب دی. سنی اسلام پالی ډلې لشکر جنگوي په پاړچنار کې پر ګڼګونه مارکیټ دو بریدونو مسئولیت منلای دی. دا د کورم ایجنسی یو عمدتن شیعه مشت شارګورټی دی. پولیس وایي دا دواړه چاودنې تقریبا پرله پسې شوي دي. په یو بل موټر بم چاودنه کې چې د کوټي ښار په جنوب لویدیځ کې شوی 12 تنه وژل شوی. بل خو د جون پر درويشتمه نامعلوم وسلوالو په کراچي ښار کې څلور پولیس افسران په دزو وژل. دا ورستي پیښه داس ملک شوی چې په پاکستان کې خلک د مسلمانانو د اختر منځلو لپاره چمتووالی نیسي. سپینه ماڼۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینه ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندر مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه ماڼۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ټرمپ اداره فکر نه کوي چې پر هند د پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکو بی پیلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. د دغه چارواکي په خبره د دې الوتکو په انتقال کې د نوې ډلي او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د همدې مقام په خبره امریکا نه غواړي د هند او پاکستان ترمنځ شخړې ډېرې سي. د امریکا حکومت د 2 میلیارد ډالر په ارزښت پر هند د 200 بی پیلوټ الوتکو پلورل منلي دي. د هند سمندري ځواکونه غواړي د بیلابیلو بی پیلوټ الوتکو په مرسته د هند له سمندر څارنه وکړي، چیرې چې د چین د سمندري ځواکونو حضور ډېر سوی دی. دا به د امریکایي بی پلوټ الوتکو د پلورلو لومړنۍ معامله وي چې د یو داسې هیواد سره کیږي چې د ناټو غړیتوب نه لري. په چین کې چارواکي وایي دا ویره ده چې د سیچوان په ایالت کې د مځکې د ښویېدو له امله تر سلو ډېر کسان تر خاورو لاندې سوي وي. دا پیښه نن سهار وختي سوې ده. د راپور له مخې نږدې 40 کورونه د شینمو په کلي کې تر خاورو لاندې سوه. د چین په غرنیو او لرې پرتو سیمو کې ډېر کله تر سختو بارانونو وروسته د مځکې ښویېدو ویره ډېره وي. ژغورونکي ډلې چې شمېر یې څه باندې 400 ته رسېږي هڅه کوي تر خاورو لاندې کسان وژغوري. او قطر د څلورو عربي هېوادونو وړاندې سوي شرطونه بې منطقه بللي دي. سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربی اماراتو له قطر څخه د اړیکو د ښه کېدو لپاره دیارلس غوښتنې کړې دي. په دغو کې د الجزیرې ټلویزیون بندېدل، له ایران سره د اړیکو سړېدل او په قطر کې د ترکیې د پوځي اډې بندېدل شامل دي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. خو چین څومره په افغانستان کې د سولې غوښتونکی دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کارپوه حکمت الله اعظمي څخه کړې.
د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د سولې سره یو ځای شي.
په دې موضوع سربیره دا موري چې په هلمند کې د کابل بانک مخې ته له وروستۍ چاودنې وروسته دغلته د ولایتي شورا استازي امنیتي ادارې په ناغېړې تورنې.
د کابل بانک د پیښې په اړه باندې چې د نظامي مسؤلینو خبرې موږ اورېدلې، موږ ته قابل د قبول نه دي، د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دي.
بلخوا په داسې حال کې چې د اختر په درشل کې او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې حد اقل د اختر په ورځو کې د سوله مراد کړي.
نوم یې اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. زما د ښکېلو خواو څخه دا غوښتنه ده چې د اختر په میاشت کې او په نور میاشت کې جګړې ونه کړي.
ګڼ نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو په دې خبرونه کې پر یادو اغو سربیره نور ریپورټونه هم لرو. همدارنګه حقیقت څه دی اونیس پروګرام او تاند څنګ هم لا یاده ما باسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي خاغلی لیلا ولسمشر غنی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې چین په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې سوله کې د همکارۍ او د ترګري په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چین په سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت د مخنیوي لپاره غواړي پر پاکستان فشار راوړي څو د ترګري په وړاندې رښتینې اقدامات وکړي. په دې اړه محمد حدیث پردیسی یو رپورټ جوړ کړی چې له صالح محمد صالح څخه یې اورو.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د شامې پر ورځ د یو هیات په مشرۍ کابل ته ولاړی. ښاغلی یی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په باب جلا جلا خبرې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د تک په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره سوي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چې چین به پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه او د سولې په مسله کې رښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد د شامې پر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تمه ده ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې د ټینګښت او د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدام وکړي.
پاکستان عملی ګامونه واخلي او د دې د حالې زلم مثبت نتیجه ورکړي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوی اونۍ مخکې ولسمشر محمد اشرف غنی د شنګهای د همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو موافقو سلا وکړه. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه وسي. دا په اصل کې ده چې تر دې مخکې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ 15 څلور اړخیزې غونډې سوي دي. افغان حکومت وایي اوس به چین له خپل اغېز څخه په استفادې پر پاکستان فشار راولي څو د افغانستان د سولې، د ټینګښت او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې رښتینی او کوټلي اقدامات وکړي. خو د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړه ښه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراخېدو په حال کې دی. کارپو حمید عزیزی هیله مندي وښوده چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته مجبوره کړي چې په سیمه کې د ثبات لپاره اقدامات وکړي.
دوستانو، و مو اوریدل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړ پوړو افغان چارواکو سره کتلی او د سولې په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. چین څومره له زړه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي او څومره په افغانستان کې سوله د چین په ګټه ده؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او د افغانستان د شخړې او سولې د انسټیټیوټ له څېړونکي حکمت الله عظیمین وکړه.
د چین هغه پالیسیان چې د افغانستان لپاره جوړوي په هغه کې څو شان د دې په اولویت کې قرار لري. یو خدا دی چې یو باثباته افغانستان د چین نه یوازې په چین کې د امنیت دغه تامین کولای شي یا ګټه رسولای شي، بلکې د چین هغه د باندې چې کوم سرمایه ګذاري لري بالخصوص په پاکستان کې او یا هم په افغانستان کې، د هغې لپاره دا ډېره مهمه ده چې افغان طالبان د شولې سره یوځای شي. دا افغان طالبان د شولې د یوځای کېدو سره د چین ګټه دا ده چې مثلا دوی خو په افغانستان کې خپل سرمایه ګذاري ډېر اسانه کولای شي، بل دغه انوایرمنټ یا دغه فضا چې جوړ شوی ده چې نور ګروپونه دلته رشد کوي، مثلا داعش د داعش په نامه باندې چې کوم مساکین تهدید دی، دا هم د طالبانو د شولې تراتک سره یو نوی د تهدید مخ په
عظیمي صاحب. عظیمي صاحب، چې کده سی وبولو چې چین مرسته کولای شي یا غواړي چې په سوله کې د افغانستان مرسته وکړي، څومره رول تاسو ګورئ چې کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې آیا موثر رول لوبولای شي په داسې حال کې چې پاکستان هم د افغانستان د شخړې و برخه غني افغان چارواکي؟ تاسو دلته د چین رول څه ډول دی؟
د چین رول په یوازنی حالت کې کدا مثلا چې خلک اوازه داسې فکر کوي چې دوی د طالبانو سره شاړي کلري، نو دوی مستقیم د طالبان په دې توګه چې سولې تر اخی دا امکان نه لري. د طالبانو د چین اړیکې ډېر محدود دي او هم د پاکستان د طریقې باندې جوړې شوې دي. یعنی چین مستقیم استقلالیت نه دی رسیدلی چې د طالبانو سره د خپل اړیکې ولري. د چین رول د سولې په پروګرام کې فقط په یو ځای کې ډېر موثر تمامېدلی شي، چې هغه دوی پاکستان دغه کې وهڅوي چې طالبان راولي او د افغانستان سره د افغانستان او د پاکستان اړیکې جوړې کړي. په دغه حالت کې دوی ښه رول لرلی شي، مګر سوال دلته دا دی چې آیا پاکستان به دې ته اجازه ورکړي چې چین کامیاب شي په دغه حلو ځل کې؟ چون چې چینایي چارواکي په دغه 1-to-1 پرایویټ دغه کې مجالس کې دی واضح وایي چې مثلا پاکستان زموږ سره هم لوبه کوي، لکه څنګه چې د امریکا سره لوبه کوي زموږ سره هم لوبه کوي، باوجود چې بیجنګ او اسلام آباد ډېر نږدې ستراتیژیک ملګری دي.
مخکې مونږه د عمله پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار له قوله او همدارنګه د ارګ له قوله د سریپورټونه لرل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به په کابل سربیره اسلام آباد ته هم سفر وکړي او په دې سفر کې به د سولې د افغانستان د سولې په هڅو سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب یو هڅه هم وکړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کې ډېرې زیاتې خرابې دي. څه فکر کوئ چین په دې برخه کې مؤثر رول لوبولی شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو په نږدې کولو کې؟
ګوري که ډېر واضح ده توایم د چین زیاتېدونکی رول افغانستان کې خپل پاکستان ته یو نوې نگرانی ده، چې مثلا ولیا بیجنګ او کابل سره مستقیمه او د خپلواکي اړیکې لینو او دا چې څومره نږدې کیږي او عمره دغه ته پاکستان ته یو نوې تهدید، پاکستان دا د یو تهدید په سترګه باندې ځان ته ګوري. اوس زه په دې مطمئن یم چې دا پاکستان ته د چین اهمیت ډیر دی او هغه به تر ډیره حد پورې و چین غوښ کړی، مګر زه بیا هم چې سپینه خبرې وکړو ډیر خوشبین یم چې پاکستان به وګورم چې څه توقع کیږي. یا رئیس جمهور غنی د چین د رول څخه کومه توقع لري؟ هغه رول ته به پریږدي. تاسې ګورئ، زه تاسو ته مثال درکړم، د مری په مجلس کې چې کله چینایي چارواکو، امریکایي چارواکو او افغان او پاکستاني چارواکو ګډون کوي، نو چینایي نه وخت خبر کړی وه او چین په دې پوهېږي چې پاکستان خپله نه غواړي چې په سوله کې د دوی تر ډېر قوي رول ولري، چون چې هغه خپله بیا د چین زیاتېدونکی رول په سوله کې او په افغانستان کې د پاکستان رول تر سوال لاندې راولي او یو نوه اغیزه پر کوي.
دوستانو، حکمت الله اعظمی د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ څېړونکی و چې د افغانستان په سوله او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د چین د رول په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړي چې چیرې یو شمېر دولتي چارواکي له دندو لرې نشي، دوی به په زور د هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمېر ملکي او نظامی مسولین د کابل بانک مخته د ترسره شوي برید په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي، وغوي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لرې شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې ده او هر څوک چې د برید په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورن وي له دندې به لرې شي. په دې اړه الیاس دایی له هلمند څخه تفصیل راکوي.
د هلمند یو شمېر ملکي او نظامي مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند غبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولینو د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمې په ورځ د ترسره شوي برید په تړاو دولتي مسولینو وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ته وویل که د یوې اونۍ په اوږدو کې د هلمند د امنیه قمندان په شمول یو شمېر دولتي مسولین د دندو لرې نشي، لاریونونه به وکړي او د ولس په ملاتړ به هغوی د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښو په هکله باندې چې د نظامي مسولینو خبرې موږ اورېدلې، موږ ته قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دی. زموږ وروستۍ دریځ دا دی تر رواني هفتې پورې مرکزي حکومت په دې هکله باندې تصمیم ونه نیوي او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصولو له مخې سزا ورنه کول سول او د دندې ګوښه نه سول. هلمند ولایتي شورا په روان هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسولین چې دلته غفلت کړی دی هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دي او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیرې اونۍ په پنجشنبه غرمه مهال د کابل بانک مخې ته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې خپل ماشینه یې اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د 8 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي، خو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي 8 نفر لا هم نادرکه دي. د هلمند ملي امنیت برستل میرحمزه خدمتګار د ولایتي شورا غړو ته وویل د دغه برید په اړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیرې ترسره کیږي معلومات نه و.
او نور هغه نظامي ارګانونه او زموږ شاري او زی حتمن په جریان کې وي او هغه هم تدابیر درلوده پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړي وو. معلومات په مجموع کې د ټولو ولایت چار د اطراف و، خو دا ساحه چې وه دا خداش موږ بلل چې دلته به هیڅ نظامي مسولین ماش ناشي او دلته به بیروبار نه وي. نو دشمن دغه نقطه هسه په جر وبلل او خپله حمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ټول د برید د ځای په اړه هم امنیه قمندانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول سوي و، خو داسې اټکل کیږي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی و. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به هغه کسان په ګوته کړي چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیښه کې هر څوک پړه وي، که هغه د ټیټې کچې نظامي کس وي، که هغه د لوړې کچې ملکي کس وي، هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دښمن په هلمند کې ډېر زیات تلفات ورکړي دي، دوی د مخامخ جګړې توان نه لري. هماغه ده چې دوی د دغسې غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکي ځایونو کې د ملکي تاسیساتو مخې ته ځان الوزي او یا موټر بمونه کوي.
ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبې په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته د پیښې د جدي چلولو هدایت کړی دی. تیر ورځ یو شمیر مدني فعالینو هم د مرکزي حکومت څخه د هغه دولتي مسؤلینو د لیر کولو غوښتنه وکړه چې د پنج شنبې د ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړې او پکې شپږ تنه وسلوال وژلي او یو تن ټپي دي. په دې اړه نور تفصیل روحلان ورینورو.
د کونړ امنیتي قومندانې مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه څه کم درې بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړې چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبل رسیدلې ده.
بالای سر دایشی ها یک عملیات تصفیحات گرفت که در نتیجه شش نفر از مخالفین یک نفر هم مجروح گردیدن. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه دو بجې او څلوېښت دقیقې وې چې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایشیانو برید کړې چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی، څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بې پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
والله کپی ګوروره د دې څه ده چې خلک زموږ خواته دي کنه، هر ځایګانې ختلې او بیا خلک ورله ځپل مان الله زخمي دي او د نور کسان مړه دي پکې. بیا دې پرخه دي خو تر اوسه پورې هغه رنګې ګرځېدله، دقیق معلومات نه ده شوی. خو یو دوه کسان پکې هغه دي چې دا خو مړه دي، یو معلم دی، دغه ورور دی، یو الک چوب د دې کوړک ته لاړی او ته وي هغه دی چا ویل چې یو تن د شمشتونه ځان سره اوسته و هغه پکې مړ دی.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندانو چې په دې وروستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوی وو، همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته لتګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګي روانې وي.
عبدالرحمن وختل حسین ته چې دا دې تراولي جرګې مرګې وکړي، دا وزم مې داخته نو روسه کوم جرګه شروع و چې جرګه وشي کنه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجی امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي.
اخوا په کندوز کې چارواکي وایي د اختر لپاره جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کندوز کې په دې امنیتي تدابیرو مو اجمل اریان خبرې.
په کندوز کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دي. د کندوز امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې د کوچني اختر د رسیدو په خاطر جدي امنیتي تدابیر نیولي دي، څو د کندوز خلک په یو آرامه فضا کې کوچني اختر ونمانځي. د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی په دیاړی ازادي رادیو ته وویل
پولیس قماندانی امنی ولایت کندوز تدابیر شدید امنیتی را به خاطر
د کندوز پولیس د کوچنی اختر دین منزلو په هدف جدي امنیتی تدابیر نیولې دي، څو زموږ هیوادوال په یو آرامه فضا کې د اختر شپې او ورځې ونمانځي،
در یک فضای آرام با خاطر جمع سپری وکړي.
ښاغلی حمیدی همدار از خلکو څخه غواړي چې د ډاډمن امنیت په خاطر له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي، څو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو ټول شوم پلانونه شنډ کړي. په ورته وخت کې کندوزیان هم ډیر خوشحاله دي چې د افغان امنیتي ځواکونو د کوچني اختر د رارسیدو په خاطر د امنیت په برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پولیس شعار او نوم همدا د پولیس د ټولنې خدمتګار ده، دائم چې خلک خوشحالي کوي او په خوشحالۍ کې شریکي پولیس د هغو خدمت لپاره دائم ولاړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او اوس هم د سیمې او نړۍ یو مسله. د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځې په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیولې. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. صالح محمد صالح یې په اړه جزئیات لري.
د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یوه انتحاري برید کوونکي غوښتل د حرم شریف پر جماعت حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړې چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي، په داسې حال کې چې د روژې مبارک میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یوه ودانۍ کې راګیر تن چې ګمان کېږي ځان وژونکی برید کوونکی به و، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړې. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلې منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت په حواله د چاودنې یوه درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. پنځه پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د پنځو مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړېدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریا تلویزیون ته وویل، دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور غږ واورید، ناڅاپه مې خپله مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه همغه شیبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورنیو چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو ترڅنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپې پیل کړې دي. د فرانسې خبري اجنس په حواله، له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده، له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمت الله. بیا کډ کو نو ته تاسو ته ماسیم زمونږ د ډاکټر سره په تاسو ته وته نه دا چې دا مې دینه ماسیم موږ ته هر کال زم دا کال چې وته ورته په موږ ته وی کله ویننه سره کله سره بار شي موږ ته وخرج او دې راته مشکل لور را
والو ز کرنجان سر خدی خصوصات نو زحمت در قوم از دایر رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونو د با کال کیږي جنود جماعت ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا
زه شین پښتون یم له خوست څخه. ما په 1903 نوي کال کې خپل کار پیل کړ او په 1904 نوي کال کې مې تکمیل کړ. یعنی ما ته د بینک کارت راکړل شو، خو تر اوسه پورې ما هیڅ معاش نه دی اخیستی او ما ته نه دی راکړل شوی. نه پوهېږم چې ولې او څه خبره ده او ستونزه څه ده، موضوع څه ده.
بله سلام علیکم، زه هیله یم له خوست. رورا دا شپږ و میاشتې کېږي زموږ تنخې بندې دي، ولې موږ منګم ماران نه یو چې خاورې وخورو. د دولت مې دا غوښتنه ده، باید موږ قراردادیان ته په وخت خپل معاش حاضر کړي. که نه یې حاضروي نو دا دې ووایي چې تاسو ځای له دې هېواده نه یې او بس مزدوري کوئ، څه مه غواړئ. نو داسې خو نه کېږي، ما پسې خپل ورونه خویندې سپېري او کورنۍ را پسې سپېده، موږ څه وخورو؟ د خدای په امان.
او اوس هم د ستونزو اخوا د ساينس نړۍ ته ورسو. ناسا وایي له شمسی سیستم وتلي په سلګونو نوي سیارې موندلې دي. اسمت ساروانې په اړه تفصیل دروري.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسی منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړې چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسی منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي. ناسا په خپل وی پاڼه کې ویلي، په دوی پورې اړوندې د ایمس د تحقیقاتي مرکز د فضایي فزیک ساینس پوهانو د کپلر فضایي ټیلیسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مځکې ته ورته له سیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او له مځکې 1200 نوري کاله لري تر یوه کوچني ستوري را څرخي. کپلر فضایی تلسکوپ اته کال پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسی منظومې د باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسی منظومې د باندې 4,000 سیارې پیژندلې چې 9 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. 4:30 ته یو وار بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته فریبا ظاهر دروري.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه کړې ده. نوموړي ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په مځکنیو او هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 130 غړي وژل شوي او 70 نور ټپیان شوي دي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې ک یو شمیر دولتي مسولین لغپل دند لري نسی دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. د دغه شورا غړو په لشکړه کې د پنځم ورځې د بمی چاودنې پټړاو د یو شمیر ملکی او پوځي مسولینو د لری کې دوه غشتنه وکړه او وایي دا غو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ ندي. په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنځم په ورځ اوس ولشتلجه اته دشتنه وشل سو او شاوخوا شپته نور ټپیان سو. پاکستانی چارواکي وایي د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې د تېرې شپې د بریدونو له کبله د وژل شویو شمېر 15 ته ورسېد. سپینې ماڼۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینې ماڼۍ یو لوړ پوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل سوی د هند صدراعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر سره وګوري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداري ورکړي چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحي په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼې کې خپره شوه ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې یې د 110 میلیارد ډالر په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري فارون کېده او هغه فرانسوي خبریال چې د عراق په مستل ښار کې ټپي شوی و مړ شو.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل که غواړی تفصیل وګوري azadiradio.com چې زموږ ویب پاڼه دا ورته ورتلای شي. د کونړ اوسیدونکو د تیر په څیر یو ځل بیا د اختر په شپو ورځو کې په جنگ کې لخکیلو خواو د ډزبندۍ غوښتنه کوي او تری غواړي چې خپل د هم اختر له خپل کورنۍ سره په خوښۍ او سوله کې تیر کړي او نور خلک د هم سولې او خوښۍ ته پرېږدي. روحلان وری او په دې اړه نور تفصیل.
مولوی نجیب الله حقیر وای د مسلمان خلاف جنگ ناروا دی او بیا د مسلمانانو د خوخیو په ورځو کې په مسلمانانو بریدونه کول هیڅ جواز نه لري. نو په کار د چې په دغه مبارک ورځو کې مسلمانان یو بل ته بخنه وکړي او د هر ډول تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
مونږه همیش غوښتل چې سوله او مذاکرات د مسایلو د حل خو او معقول اسلامي لار ده. یو څل بیا زموږ تاکید ده چې نامنی او شر او جنگ دا هر وخت خنه ده خو په ځانګړي ډول باندې په رمضان کې بیا په ایام العید کې دا کار مناسب نه ده. دوی په دې رابطه باندې د هیڅ چا په وړاندې د امنیت ګواښ نه رامنځته کوي.
د جنگونو او جګړو له امله د نورو په پرتله زیاتې ښځې زیانمنې شوي. دوی وایي افغاني میندې خویندې او میرمنې نورې د ژړا او ویر کولو توان نه لري. نو وسلوالو ته پکار دي چې نور د افغاني میندو په حال رحم وکړي او جنگ بند کړي. میرمن سهیلا بابر وای
هغه ورونه چې په مخالفه لیکه کې دي هغه ته د ازما یو خواهش ده دغه دورو خور په صفت باندې چې د پردیو په لمسه متي روز یا راشي په خپل وطن کې د خپل خويندورونو سره په یو ټغر کې نه خپل دغه زوریدل خلکو د پاره یو سوله راوړي.
میرمن توراج وای د جنگ دواړو خواو کې افغانان وجل کیږي، له همدغه ځوانانو غنی به سرپرست کورنۍ پات کیږي. نو په جنگ کې خکیلو خواو ته په کار دي چې نور دي د خپل کورنۍ اوخکینه تویوي او له جګړو دي لاس په سر شي.
که په غره کې دي که په سما کې دي هغه زمنګ خويندې ورونه دي او زمنګ بچي دي باید راشي د سولې پروسی ته راشي او خپل اعلان وکړي چې امنیت
ماشومان وای دوی د خپل روخانه او خوشحاله راتلونکي د پاره جنگ بندول غواړي.
دوستانو په همدې رپورت سره د خبری مطالبه برخه پایته رسو رازو ونیزو پروګرامونه تا حقیقت څه دې پروګرام وړاندې کیږي ورپسې تان دې څنګه چې د ځوانانو لپاره د ذاتي لړیو ځانګړی پروګرام دی له یاده مو باسي
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
سلامونه د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګری زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو چې په دې سره د افغانستان محصولات هندستان او د هغه هیواد توکي افغانستان ته راوړيږي. دا چې د پروسه د افغانستان د سوداګری لپاره څومره مهم او ګټور ده د حقیقت اسد د دې اونۍ په خبرونه کې پر خبرې کوو. د نن په خبرونه کې د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال احمد توفیق داوري لزان سره لرو. داوري صاحب ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. کپایلې لدین کو لکه څنګه چې ما مخکې ویل د افغانستان او هندستان ترمنځ سوداګری زو راکړو ورکړو په هدف هوایی دالیس پرانستل شو. ستاسو په نظر دا کار د افغانستان د سوداګری او اقتصاد لپاره څومره ګټور دی؟
تاسو ستاسو درنو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کولو سره وګورئ افغانستان بنا پر هغه جغرافیوي موقعیت سره چې لري موږ آزاد او بو ته متاسفانه لار نه لرو. هغه د خپل د موقعیت په اساس ولې د نړیوالو کنوانسیونونو د بازي پروسیجرونو په اساس افغانستان او نور د افغانستان ته ورته هیوادونه چې دوی آزاد او بو ته لاسرسی نه لري د هغوی حقوق او استفاده له دغه بندرونو او د نورو هیوادونو له ملکونو نه دا ټول هغه تفاهم نامو او په نړیوالو کنوانسیونونو کې دا تسجیل دي او واضح دي. متاسفانه زموږ تجارت کا واردات دي که صادرات دي له ډیره وخت را په دی خو همیشه دا د ننګونو سره مخامخ دي. په خاص ډول د پاکستان په قلمرو کې او کله کله د ایران د اسلامي جمهوریت په قلمرو کې نو زه تاسو ته ویلی شم چې په دغه یو موقعیت کې چې افغانستان دی او متاسفانه چې موږ تر اوسه تر دې حد نه یو چې حد اقل موږ یو څلویښت فیصده په خپلو توکو باندې متکی اوسو. یعنی موږ ډیر په وارداتو متکی استو په ډیرو سکتورونو کې په ډیرو بخشونو کې. افغانستان ته لازمه ده چې له هر بدیل لارې نه باید موږ استفاده وکړو ځکه چې موږ یو دا چې موږ په بهرنیو توکو ډیر متکی استو او بل دا چې موږ وکولی شو هغه زموږ یو څه ناڅه زراعتي او داخلي تولیدات چې دي محصولات چې دي دا نړیوالو بازارونو ته بدیل لارو نه ورسو. الحمدلله خو تر ډیره حده دغه هوایی دالیز چې نن سبا د افغانستان او هند ترمنځ دغه دالیز جوړ شوی دی او تقریبا تاسو شاهد یاستئ د دې چې زمونږ مالونه نور چالان دي هغه د هندوستان ته ځي. په دې کې هغه د زمونږ تقریبا طبي نباتات چې په هغه کې دا اینګ چې ورته وایو موږ او تاسې هغه وه چې هغه د له دې لارې هندوستان ته هغه دولت دغه شروع شو د هغه صادرات د دې شروع شو د وچې میوې ورسره شروع دي ان شاء الله په خیر. نو دا د افغانستان ډیر په ګټه دی او موږ کولای شو چې هندستان ته خلاص رسای په ډیر کم وخت کې په یو کم هزینه یا په کم مصرف به مصارف باندې هندستان ته لاس رسای پیدا کړو. نو دا ډیر ښه یو زیری دی او ښه یو چانس دی چې موږ وکولای شو د یوې خوانه هغه خپلو داخلي توکو ته دلته وده ورکو ځکه چې هر څومره چې تاسو مارکیټ پیدا کوئ خپلو تولیداتو که د کرنې په برخه کې که د سوداګرۍ په برخه کې که د تولید په برخه کې نو هر څومره چې تاسو ورته مارکیټ پیدا کوئ دلته خلکو د کار ځای پیدا کیږي اقتصادي وده لامل ګرځي.
د افغانستان نه چې څه صادرېږي د هغې په اړه تاسو وویل چې تبن وچه میوه ده پکې طبي بوټي دي پکې لاغې خوانه څه شی راځي او څومره اړتیا لیدل کیږي ورته دلته په افغانستان کې؟
د اوس د پاره په اول قدم کې لکه چې ما ویلې د افغانستان نه خو زراعتي توکي دي هغه زراعتي محصولات زمونږ لکه طبي بوټي دي او مثلا لکه وچه میوه تازه میوه ده غالۍ دي زمونږ د لاسي صنایع دي زمونږ دا ټول په دې کې شامل دي. له دې خوا بزي او لاغې خوانه په اول قدم کې هغه زمونږ ډیر د ضرورت وړ توکي چې په هغه کې طبي دوا ده په هغه کې البسه ده په هغه کې د غرض یو شمیر خوراکي توکي دي چې د افغانستان د ضرورت وړ دي، هغه له هغې خوانه راځي چې د دې په انکشاف سره به بیا نور وارداتي مالونه زمونږ هم چې د امکاناتو په صورت کې چې انشاءالله امکانات هم شته دی، د هغې خوانه به هغه د هند نه کوم وارداتي توکي چې د ضرورت وړ دي هغه به هم یوه کیلو په 40 سنټه در حالې چې په آزاد بازار یا پخوا تر دې نه تر 80 سنټو تر 90 سنټو پورې د دې کرایه وه، ولې اوس دا یو ښه چانس برابر شوی دی.
د هوا د لارې نه د اموالو راکړه ورکړه، د سوداګریزه راکړه ورکړه، فکر نه کوئ چې شاید دا مسایل لنډمهاله وي په دې خاطر چې د مصارف نه به څوک نشي وتلی، دولت به بالاخره اوس چې قرارداد مثلا په د یو کلو په 40 سنټه دی، تاسو دا څومره ډاډ درکړی شوی چې په راتلونکي کې دا کرایه په همدې نرخ باندې پاتې کیږي، او که پاتې نشي نو دا به لنډمهاله نه وي، دلته په نرخونو باندې څومره به تاثیرات ولري؟
یو شی چې موږ ورته خوشبینه یاستو او یو څه اطمینان د حکومت د خوانه راکړل شوی په اقتصادي عالي شورا کې چې دا تصمیم ونیول شو چې ټول سکتوري وزارتونه او د هیواد جمهور رئیس د هغه په راست کې دی، دې ته یو فنډ مشخص شوی دی او دا به دولت دغه امکانات برابر کړي دي خصوصي سکتور ته. خو زمونږ ډاډ او اطمینان دا هم دی چې دغه شان اقدامات چې کیږي دا بیا په د هیواد نه بهر مثلا په هندوستان کې هلته هم ډیر هوایی کارګو شرکتونه هغوی هم لري څو شرکتونه، دا په عین زمان کې یو رقابت هم رامنځته کوي، تشویقیږي هغه نور سکتورونه هغه نور شرکتونه هوایی چې هغوی هم وکولی شي دغه امکانات ځان ته مساعد کړي چې په همدغه بایه باندې هم له دې خوانه مالونه ایسي هم د هغې خوانه راشي، بر علاوه د دې چې آریانا سره اوس موږ پروتوکول لرو، نو دا یو زمینه مساعدوي دې ته چې یو رقابت رامنځته شي. که خدای ناخواسته کوم وخت په دې کې کوم سکتګي راځي، بیا هم هغه ایرلاینو ترمنځ چې کله تاسو رقابت پیل کړ او مالونه مو په یو ریټ راغله، بیا انشاءالله دا په لنډ مهال او په منځ مهال کې دا قیمتونه د کرایې بیرته نه لوړیږي، او دا پروسه انشاءالله چې د خنډ سره به نه مواجه کیږي.
هندوستان د افغانستان د مالونو لپاره ستاسو په نظر باندې څومره د اوبو کولو یو ښه مارکیټ دی؟ د خوانه چې کوم شیان زی هندوستان ته د هوا تلر نه څومره ښه مارکیټ کېدلی شي د افغاني تولیداتو لپاره؟
د افغاني تولیداتو د کیفیت ته په پام کې نیولو سره او هغه کوم نفوس چې په هندوستان کې دی نن سبا، دغه راز هغه کومه مسافه او هغه کوم ښه مناسبات چې د هندوستان هیواد سره دی او هغه د لارې مسافه چې وسنجوي، نو د افغاني ډیر فیصد تولیدات دا په هند کې جذب کیږي او هلته د مصرف امکانات شته دی، ځکه چې هلته نفوس ډیر دی، بل هند موږ او تاسو ته نږدې دی، که چیرته بر علاوه د دې هوایی دهلیز نه که موږ وکولی شو د پاکستان د قلمرو نه د واګې د لارې نه موږ افغاني توکي د ځمکې له لارې نه هم پاکستان ته ورسو، چې په اوس مهال کې د دې خوانه هم ډیرې ستونزې دي او د هغې خوانه چې زموږ کوم ټرکونه بیرته راځي هغه صادراتي توکي چې زموږ واګې ته رسي، د هغې خوانه پاکستان اجازه نه ورکوي چې موږ سوداګر هغه هندي مالونه د پاکستان له قلمرو نه افغانستان ته راوړي. که چیرته دا ستونزه هم ورسره حل شي، نو زه تاسو ته ویلم چې د افغانستان به حتی د هند ضرورت پوره نه شي کړی، ځکه چې هلته نفوس دومره ډیر دی او کیفیت د مالونو دلته ښه دی، که زموږ تازه میوه ده هغه طبیعي ده، که وچه میوه ده ډیر ښه سټنډرد لري، د بستهبندي په برخه کې اوس یو څه امکانات الحمدلله دلته برابر شوي دي، هغه بستهبندي هم یو مهم عامل دی د صادراتو په برخه کې چې هغه هم د قبول وړ دی ډیرو هیوادونو ته، یعنی حتی اروپا ته زموږ ستاسو وچه میوه او بعضې نور توکي ځي. خوشبختانه چې یو ښه زمینه مساعد شوې ده، نو د هند هیواد له هر لحاظه د افغاني تولیداتو د جذب امکانات په هندوستان کې ډیر دی، هم په همسایه او د سیمه په هیوادونو کې، خو په خاص ډول هندوستان هم علاقه مندي لري او هم د دغه تجارتي روابطو د پیاوړتیا او ټینګښت دغه علاقه مندي او نظر د دواړو ملکونو ترمنځ شته دی.
تاسو د پاکستان یادونه وکړه، سره دی چې پاکستان سره په اړه برخه کې ستونزې موجودې دي، خو اوس چې د هندوستان سره د هوا د لارې نه د سوداګریزو راکړو ورکړو لړۍ پیل شوې ده، څومره بدیل کېدلی شي هغه د اړتیا وړ شیان چې موږ د پاکستان نه مخکې راواردول اوس سمره بدیل کیدلی شي چې منګې د هندستان نه واردو.
تاسو ته معلومه ده منګ د پاکستان د لارې نه یا پاکستان سره منګ دوه قسمه تجارت لرو. یو هغه تجارتي توکي دي زمونږ چې د دریم یا څلورم هیواد نه د کراچي د بندر د لارې او د غرض د پاکستان د قلمرو نه راوارېدیږي. یو هغه د افغانستان او پاکستان منځنۍ تجارت دی، دا چې د کراچي په بندر کې ما چې وویل چې تقریبا 60% هلته کموالی راغی په وارداتو کې د کراچي له بندر له طریقه. دغه کومې ستونزې چې وې، کومې خنډونه چې و، په همدې خاطر و چې موږ د نورو لارو نه د په استفادې سره د بدیل په عنوان موږ بر علاوه د دینه دغه دا چې نورې لارې چابهار بندر دی که مثلا د لاجورد لاره ده چې مخکې ما یاده وکړله، تجارتي دهلیز د هندوستان سره یو ډیر ښه بدیل په موقع بدیل او د افغانستان د تولیداتي توکو د صادراتو او د جذب د مارکیټ په توګه دا یو غټ اقدام دی او ښه یو برجسته بدیل ګڼل کېږي.
نو کوم ضمانت موجود دی دلته چې هندوستان به په راتلونکي کې هغه ډول کړنې نه کوي په تجارت کې لکه څنګه چې پاکستان زموږ د تجارانو سره وکړي؟ دغه کوم ضمانت موجود دی؟
یو شی باید زه په ډاګه ووایم چې دغه چې موږ د نورو هیوادونو که د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، د دوی د قلمرو نه چې کوم واردات موږ لرو، که د پاکستان نه دي، که د ایران نه دي، او دغه راز که د هند سره اوس دغه هوایي دهلیز جوړ شوی دی، هیڅ هیواد موږ ته دا تضمین متاسفانه نه دی راکړی چې موږ ته به ستونزې نه جوړوي. در حال چې ما لکه مخکې چې وویلې چې هغه د نړیوالو کنونشنونو په اساس باندې موږ خپل حقوق لرو، ترانزیتي حقوق د هر ملک تثبیت دی د خپل جغرافیایي موقعیت په اساس باندې، مګر کله ناکله په د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې مزاحمت کیږي، زموږ مالونه درول کیږي بعض وخت.
د روسیې پوښتنې په توګه په یو شمېر ملکونو کې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې جوړې شوې دي، پخوا هم جوړې شوې، شاید په راتلونکي کې هم جوړې شي، ضمانت هم نه دی موجود. ولې طبعا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په دې برخه کې نړیوال قوانین موجود دي، ولې مراجعه نه کیږي نړیوالو ته چې هغوی باید په دې برخه کې همکاري وکړي او دغه هیوادونه دا مجبور کړی شي چې لږ تر لږه د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې دا مسایل باید سیاسي نشي او په دې برخه کې هغه د سیاسي فشار په توګه ګټه وانه خیستل شي او یو تفاهم ته سره ورسي.
وګورئ، افغانستان په تیر کې هم د ډیرو بین المللي یا نړیوالو سازمانونو، اقتصادي سازمانونو غړیتوب لري، لکه د سارک سازمان، لکه د ایکو سازمان، د غراز یو شمېر نور سازمانونه دي، او په وروستیو کې چې افغانستان د نړیوال سوداګرۍ سازمان غړی هم دی، نو شو افغانستان دا عضویت یا غړیتوب ترلاسه کړ تیر کال. موږ په دغسې مواردو کې د خپل شکایتونه حتی من کړي دي، د سوداګرۍ او صنایع خونې حکومت ته شکایت کړی، دغه نړیوال سازمانونو ته شکایت کړی، ولی متاسفانه دغه سیاسي ننګونې او چالشونه او کوم سیاسي ارتباطات او ستونزې چې په سیمه کې موجودې دي، حتی د دغه سازمانونو لکه د سارک او ایکو دوی نه دي توانې دلی چې دغه ستونزې حل کړي، په داسې حال کې چې هندوستان، افغانستان، پاکستان، بنګلادیش، بوتان، لکه دا د سیمې هیوادونه چې دا د سارک د سازمان غړي دي. ول تاسو دا ومنئ چې دغه سارک نړیوال سازمان په دې نه دی توانېدلی، ځکه دلته سیاسي مسایل ډېر ورته ارزښت په دې سیمه کې ورکول کېږي، او پاکستان سره چې ډېرې ستونزې وي، زموږ پاکستان هغوی ته هم داسې یو اهمیت ورته نه دی ورکړی. کله چې درې یا څلور میاشتې مخکې دغه سرحدونه زموږ د پاکستان سره وتړل شو، موږ آن نړیوال تجارتي سازمان ته موږ خپل شکایت د افغانستان حکومت، د افغانستان خصوصي سکتور وکړو، ولی حکومت تر ډېره حده نرم برخورد کړی دی د مسایلو سره په تیر کې، او اوس هم تر یو حده پورې هغه څنګه چې لازمه دی.
ډېره زیاته مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګي خوږو اوریدونکو سلام، تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وایم. هیله دا چې په خوشحالۍ ونمانځئ. د اختر په پلمنن مو د هغو ځوانانو له ژونده خبرو چې کوژدې کړي. دوی په اختر کې خپلو کوژدنو ته څه وروړي او د ډېرو مصارفو په اړه ځوانان او د نظر خاوندان څه وایي؟
دیما شخصا دا شیان اصلا نخوخیگی چون دیما پا زوان که هیس مادی زوان ارزش نلری
خبر سراو کری یا بل لگ نورم سراو پیجنی
در رواج نشتن چه کزدن و کزدن سراو مخ کلواده و گوری ولاد سراکینی
تا دختر پا سبا راشا زب دروزم توریستر گسر لسنا
مام کوی دانی لات للمی نکانی کردی دا بارانو وریگا پشی بو
اختر ته هر څوک خوشحالیږي خو د هغو کسانو لپاره بیا ځانګړی وي چې کوژدې کړي وي دوی د افغاني ټولنې د دودونو مطابق اړ دي چې له اختر مخکې خپلې کوژدنې ته اخترای ور وړي په دې اخترې کې جامې میوې ګاڼې او د سینګار ډول ډول شیان شامل وي حیا پوپلزی چې اته میاشتې مخکې یې کوژده کړې راته وایي چې په اخترې کې یې د کوژدن کورنۍ څه ورته راوړي
جامې راوړل شوې پیسه تیلا زموږ تاسو بنګړي گتمی لختی او ورسره ده هر جوڑه جامعه سره چپلی بوتان ده ای سره مثلا ده ارتفیشل زیورات چی دی کم مثلا ده غمه یو سیتون دی ده مره یو دی ده بلاو بطر شهان دی ده را رو شول ورسره میوه را رو شا بیا حقا خزی چی را غلوی مثلا از ما ده نامزاد خاله یا اما ای او یا جور کالی چا چی کالی نم راوڑی پیسی چی مگه پکتو که مخت دینی ورتوائیو او مثلا تازه میوه و وچه میوه و
خو حیا په دې خوشاله نه ده چې دې ته دومره ډیر شیان ورول شوي هغه وایي کوژدنې په بهر کې وسی او دا پوهیږي چې په څومره سختۍ پیسې ګټي حیا په پلزی له نورو نجونو هم غواړي چې د ژوند د ملګرو جیبونو ته وګوري او لوړې تمې دې ترېنه کوي
نه زه خو نه غواړم چې رښتیا تم زه د دې ټولو خلاف یم ځکه چې زه پوهیږم چې بهر له افغانستان نه پیسې ګټل په څه معنا ګرچې زما نامزاد داسې غیر رسمي دنده هم نه لري د ای رسمي دنده دلته خو پوهیږم چې سخته ګټل کیږي بیا ولې په داسې بې ځایه شیانو مصرف شي مثلا ځینې بې ځایه دودونه دي هر درې میاشتې بعد یا اختري یا نوی کالی یا موسم بدلیږي نو دومره جامې زه څه کړم په سر یې وهم زما اصلي نم د پیغلتوب جامې ډېرې زیاتې دي بیخي زیاتې دي او مثلا بعضې داسې وي چې مثلا رقابت خبره وي مثلا وایي چې زما په کورنۍ کې زما د ترو لور ته دا وشول د ما باید د هغې نه اوچته وي دا رقابت کړل یعنی دا ډېر د سایکولوژي نگاه نه دا کسان ریزان حسابیږي زه یم د ما ژوند د ما دی د بل چا د ما ژوند نشي کېدی د ما ژوند د بل چا نشي کېدی
یوه بله پیغله مسکا لوزی هم د اختري او ډیرو مصارفو مخالفه ده دا وایي په اختر او نورو مناسبتونو کې ډیر مصرف د دې سبب کېدی شي چې له واده وروسته د هلک او نجلۍ ژوند متاثره کړي
دما شخصا دا شیان اصلا نه خوښیږي چون دما په ژوند کې هیڅ مادي ژوند ارزښت نه لري هغه شی چې باید ما ته چا کړي ول هغه ما پلار ته ټول کړي وي زه هیڅ داسې یو شی نه غواړم چې ما ته میواله میړه یا د آینده خاوند ما ته داسې کار وکړي همیشه فقط دغه غواړم چې یو آرام ژوند څوک په آینده کې ولري دا مادي شیان که دوه ورځې راوړي سبا ورځ به شاید له هغې سره پیسې نه وي سبا ورځ چې زه واده وکړم هغه پیسې نه لري نو څه د دوه ورځې سیدي راوړل هغه څه په درد خوري پس زما په نظر هغه مهمه ده که آینده کې موږ یو ښه ژوند ولرو یو آرام ژوند ولرو له یو بل سره ډېر خوشحاله اوسو نو له دې عیدي ولرې چې به هغه ډېر ښه وي
د غاټول محلنۍ مسؤول مدیر عبدالحق سلام زوی بیا د اخترې وړل مناسب دود بولي د هغه په باور دغسې مناسبتونه سبب کېږي چې دوه کسه سره کښېني او یو بل ښه وپېژني
دا دود خو بد دود نه دی یعنی ښه والی په دې کې دی چې هغه نجلۍ چې وي یا کوژدنه چې وي لږ تر لږه د هغه د خسرګنۍ د کور خلک ورشي له هغو سره کښېني خبرې سره وکړي یو بل لږ نور هم سره وپېژني همداسې کله زوم ته هم دی د دوی دواړو د زوم او د ناوې یا د کوژدن او کوژدنې د دوی دواړو د لیدلو موقعه برابرېږي ښېګڼه دا وي ګوره ژوند ژوند خو د دوی دواړو وي نو ښه ده چې سړی لږ تر لږه یو بل لا ډېر سره وپېژني جنی دے راتلن کی جوان دے جوڑاول لپاره کنا سرا خبر وکړي او پزین مسائل سرا وغږیږي دغه سې چې څو یو بل سړی مخکله مخکې خو پیژني نو دے راتلن کی خو جوان لپاره وا هم مو کوي وا خلاروي
سلام زوی کڅ هم د اختری وړل مخالف نه دی خدا هم وای چې دنجلی کورنۍ باید حلق ته د دکان پستر غوونه ګوري او هر څه ترونه غواړي
اغه مر مناسب جامع او مناسب وسایل چې اغه نه وی تا ته یا کوژدنې ته په کار کېږي، ښه ده چې ورول شي لکه جامې دي او نور شی، خو که د خپل وس مطابق وي او زوم هم داسې ونه کړي چې د پولی ټاک ته ځان کینوي، یا هم د نجلۍ کورنۍ هغوی هم لوړ لوړ شیان پرې کېږدي چې د زوم ملا په هغو باندې ماته کړي. یعنی په یو شکل باندې زوم ته د یوه دوکان فکر وکړي، داسې یو دوکان چې بس په څه رقم باندې د هغه خپل ضروریات را پوره کړي یا په یو شی ترې راوش کول شي، بلکې د خپل لور او د خپل زوم د دوی د راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي، د دوی د هوسا ژوند لپاره فکر وکړي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم وایي په اسلام کې د اخترې او نورو مناسبتونو په نوم د ډیرو مصارفو د کولو جواز نشته. دا نوموړي په خبره ډیر خلک دا وایي چې داسې دودونه خلک سره نږدې کوي، خو له دې دودونو او ډیرو مصارفو پرته هم یو زلمی یا یو کورنۍ کولی شي د خپل نوي خیخ کرور شي.
دوه منه مایان براوړي، جلبي براوړي، دا شی براوړي، هغه تازه میوې براوړي، دا په دین کې نسته. نو له دې نه چې سړی پکې بې ځایه تاواني کېږي، مصرف پرې راځي او بیا د هغه له توانه جګوي، دا خبره نو په دې کې خو محبت هم نسته، صله رحمي هم نسته. خو اسلام موږ ته دا امر کوي چې موږ تاسې به صله رحمي کوو، او د صله رحمي طریقه دغه نه ده، په دغه طریقه باندې باید موږ ونه کړو. غیر له هغه نورې طریقې شته، دغسې دې ورسي کور ته، غیر له اختره دې ورسي، په اختر کې دې ورسي، هر وخت کوی شي چې راس او درس او سره ولري، تګ و راتګ سره ولري، مجلس سره ولري، محبت سره ولري، صمیمیت سره ولري، هغه له دې هم کېدای شي طریقې نورې دي.
په ځینو سیمو کې بیا د کوژدنو ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی په اختر کې هم خپلې کوژدنې نشي لیدلی. د پکتیکا اوسیدونکی رحمت ځلان وزیری وایي د دوی په سیمه کې داسې دودونه شته چې ځوانان یې د خپلو کوژدنو له لیدلو محروم کړي دي.
یو دوده او بیا په د جنوبي ولایتونو کې ځینې قومونو کې شته او ځینې کې نشته دی. نو موږ هم داسې کول چې کله به د هغه شوخترۍ به شلو، نو د کوژدنې کور یا د خسرخیلې کورنۍ ته به ورتللو، هغوی ته به مخترۍ راسره وړل او کوژدنو ته مخکې له اختر نه به کالي شیان وړل، او د اختر په ورځ به مو بیا ورته رقم رقم لکه وچې میوې ګوره، نور خوراکي شیان ګوره، لباسي شیان، هر څه به منظم ورته وړل، او اخترای به مو یو ځای لمانځلو.
یعنې تا کوی شوی چې د خپل خسر کور ته ورشي؟
و ما کولی شي چې د خپل خسر کور ته ورشم، خو دا مې نشول کولی چې له خپلې کوزدنې سره وګورم.
نو تاسو احساس کوو که نه، ځکه د خو ستاسو دواړو اخترو دغه مصرف هم چې شوی و ستاسو دواړو په خاطر شوی و که نه؟ دا چې لیدل مو نه شوی سره، بیا څه دې په ذهن کې راګرځېدل او څه دې غوښتل؟
لیدل خو لیدل چې نشو سره، ډېر یو د مایوسۍ احساس مو کولو، یعنی ډېر بدبختانه ډېر هغه بد کار و چې موږ نشو سره لیدلی، مجلس مو آزاد نشو کولی، خو رسم و رواج و مجبور و چې غاړه مو ورته ایښوی، هر څه چې و ځان مو تېرول.
ښه به دا وي که نه چې اخترای وړل کېږي، نو دلته دغه هلک او نجلۍ سره وګوري، ځکه ژوند د دوی د دغه یو بهانه د دوی لپاره ده چې سره وګوري او د راتلونکي ژوند په اړه خبرې وکړي، یو بل ښه وپېژني.
بې شکه دا ډېر ښه کار ده او ډېره ښه لاره ده چې کوزدنه او کوزدن سره وګوري، سره کښېني، مجلس سره وکړي. خو موږ قوم کې دا رواج نشته چې کوزدن او کوزدنې سره مخکې له واده وګوري، ولاد سره کښېني، خبرې دې سره وکړي.
خو دغه رواج بدلول غواړي، تاسو په دې برخه کې څه کړي نه دي؟
موږ که د ځوان نسل چېرته یو څه وکړي، کوم اقدام وکړي، نو دا به ښه وي کنه، کوم تېره زمانه چې دا نیکونه پلرونه مو، نو دغه داسې رواج راته ایښی دی چې موږ نشو کولی چې ورسره وګورو.
حیا پوپلزی وایي دا ډېرې جامې او ډېر مصارف نه غواړي، خو لوی ارمان یې دا دی چې په اختر کې کوژدن ورسره وایي.
ما ته دا ارمان راځي که نه، دا که حسرت خورم چې کاش هغه وای کالي چا د خوشحالي نه ورکوي که نه، که هغه دلته وای ما ته هغه کالي، ما ته هغه یعنی ډېر غټه مانا یې درلوده، د کالی نه هم جیګه مانا لري چې دلته وای، او مثلا زه ای سره چېرته تللی وای په چکر، یا هغه راغلی وای مثلا لیدل کتل سره شوي وای، ځکه دا د ژوند هغه پړاو دی که نه، چې ته د ژوند په خوند پوهېږي، د ژوند په هدف پوهېږي، چې تر اوسه پورې تا ټول ژوند په سټرس کې تیر کړی. خو اوس پورې ما ته دا ارمان راځي چې کاشکې په اختر کې هغه راغلی وای، او اختر کې را سره وای، د با اختر به دوه اخترونه شوي وای، او ما به لا سینګار کړی و، ما به لا نکریزې ډېرې وهلې، ما به لا بنګړي اغوستې و، ما به لا نور ښکلې جامې اغوستې وې. خو ای کاش چې هغه وای لکه هغه چې وایي یوه ټپه ده چې ته د اختر په سبا راشه، زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه.
مولوی محمد عیسی صمیم وایي په ځینو سیمو کې دا رواج شته چې زومان خپل کلي ته نه پرېږدي، خو د هغه په خبره د اسلام له نظره دا ناسم کار دی. کوژدنه او کوژدن کولی شي هر وخت سره وګوري، او په دې برخه کې د اسلام له اړخه هیڅ بندیز نشته.
هر وخت کوی سي غیر له اختر نه، هر وخت کوی سره ویني. کله چې دا کوژده کیږي دی ته ایجاب او قبول کیږي. هغه ورته وایي ما خپل لور درکړه او دی وایي ما قبول کړله. ایجاب او قبول سي اوس هیڅ کوم مانعات نشته. له دې هیلو بهانو نه چې ورته تیر سو سي په اختر کې به خامخا د میوه وړلي او د هلکو بیا له جنۍ سره ویني. غیر له غنم لیدی سي سره دا کې ضرور نه ده چې خامخا به دا شی وړلي او بیا به سره ویني. غیر له غنه هر وخت په هر ځای په هر مکان کې لیدی سي، ټلیفوني خبرې کوی سي، ملاقات کوی سي، کېناستی سي. د کوم مانعات نشته شریعت له لحاظ.
خوږو اوریدونکو، د اختر درې ورځې تاسې ته ښې خوندورې او له خوشحالیو ډکې غواړو. په همدې هیله دا خپرونه پای ته رسوو. تر بیا مو الله مل.